السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی راڈیو ده خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن سه شنبه ده وګی اسمبلی ولسمه د سپتمبر دویمه پیل په خبرونو کوو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې $40,000 کیږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشنبې په ورځ د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوو، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالي په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنۍ کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشریزه ته د وینا پر مهال وویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په کابل کې قدر منو فرز زکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول قدر منو فرز زکون کې براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جامع بوم پته نه رڼو ګل علی زکون کول که څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درس مضمون او ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمنده چې تاسو ټول قدر منو زکون کې درسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ژوکل علی زکون کو اس مرسته سو د نن ورځې د لوست پر کې دوه صفحه مخې تاسو ټول قدر منو زکون کو نه هیل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول قدر منو زکون کې به خپل زنه سره خپل دوهم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژوکل علی زکون کو اس مرسته سو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او قرآنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنو زده کوونکو د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل به تر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو قدرمنو زده کوونکو اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا مشلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپل د لایتنی ریښې لري چې دا په خپل د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي ټاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډېر زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي، که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنځو ری مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه‌ای اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کشي مابینځ کې موجود وي او د لمر وړانګې قربانې دوه ځلې وریدېږي، یعنی په جدي سرطان کشي باندې د لمر وړانګې یو ځلې وریدېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوه په مابینځ کې موجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابر دي د مدیترانه‌ای اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هیواد کې دغه سیمې چې دي په خپل ننګرهار لغمان او ولایتونه په دې غوسمو کې شامل دي چې په دې غوسمو کې اورښت ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمي سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې وریږي، یعنی یخ اقلیم نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نمه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږ زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکې نشنه کیږي، نباتات وده پکې کمی، ځکه سر و کال واوري او باران پکې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو په خپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږ زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پرې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا شوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په حق لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږ زده کوونکو، که چیرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنی افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګل لیز د کون کو نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړۍ او درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، وسپنه، سرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورل دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه ډیر زیاتې سیمې او دغه غرونه لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپل درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نن لري. لویدیځ هندوکش دی د هاوک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نن لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زکون کو دوم چری پخپل د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنی برخه کې لختی څخه تر ویدی سه پوری موقعیت لري چې تر ټولو لوړ سکه یې د 15,000 متر پورې لوړ وړ لري چې دغه غرون لري چې د ختی څخه تر ویدی سه پوری د حاجی کاک له کندونه پیل شوی دی چې د حصار تر غره تر سویل پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړ سکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالې ما مخکې هم یادونه وکړه چې 15,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ازمردګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړ سکه د سنگارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو ځکونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي او اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام اسمن پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه غول لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بم پتن می قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرف دین او مذهب حق له صفه شي. کتاب صفه له درې دیشه مینه پر بهتر اته دیشه می سپې پری هم درنګ اسمه راست تاسو درن ورځې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د عرف دین او مذهب په حق له صفه شي. دویم، د عرف د اقتصادي جغرافیه په حق له صفه شي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لې سکون کو د پراته وجو د کټ مهنه ما هله د چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګل لې سکون کو د لوست په پښو شو کې نومه موږ تاسو د عرف دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د عرف د وی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د عرف د وی وچې د دین اما صحه په حق معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو کول لیز د کون کو سره چې موږ تاسو ټول په هیجو عرف له وچې د ورسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لوی وچلو جملو څخه شمېر کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سودر نو ځکون کو چې د اروپا لوی وچي زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمي د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده په رهبرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منول خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی فا په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروې، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات بچلري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپل د اروپا د لویې وچې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نجات زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو په لیست کې کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی، او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې، البانی، پوستي بلغار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمیر کسان چې بيدی په دوسیم کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او همدارنګه په دې وادونه کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوی او د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمیر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه شته هغه ایسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل ایسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دي چې یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي کوم چې المانۍ په خوانی جرمني په کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدر منو زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلند هیواد چې بیا دې تر نو زده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو هم شنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا اروپا په جنوب کې د رونو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم د دې سبب سوي دی چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنگارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لوی وچې کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جمله څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پر مراتاسو د اروپا د لوی وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لوی وچې د اقتصاد په حق لبل وستله اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوټ کوي او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال چې دی قدرمنو زده کوونکو مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي، دویم سوال اروپا کرنه ولې پرمختللې ده، دریم سوال اروپا کرنیز برخې نمونه واخلي، څلورم سوال کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري. نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لپاره ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات مقبول کی قدر من قبول لیست کن کو زای پرشنا و قار تاس ټوک ته شرف واس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوسته هله د چې تاس ټوک قدر من قبول لیست کن کی برت رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بو پتن تر نو سکه کن کو تاس زم راستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوسته نو هله د چې تاس ټوک قدر من سکون کو باید تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لوسته پرامر کی ولري. قدرمنو خوښ زده کوونکو زمرسته ستاسو د نورسي لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرسته ستاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافي، بشري جغرافي همچنان د دې ترڅنګ مرسته ستاسو د افریقا د لوی وچې د ټکوم نشاط او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مرسته ستاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافي د دې ترڅنګ مرسته ستاسو بنا نورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلریز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مو تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیره بیلاری د دې لپاره چې جوړې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویل سو چې افریقا له یو چې د طبیعي منابعو له نظر څخه یې هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا لشتمنو لوی وچ له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره کټنه راخسته شوی. افریقا له وچې یو له هغو لویو وچو له جګړو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جګړو څخه شمېرل کیږي، یا هم د قیمتي قانون له جګړو څخه شمېرل کیږي، چې دا په افریقا لویو وچو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، هم چې نه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نن درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا له یوه وجه کې چې دویم قانی منابع ده، یا هم قانی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا له یوه چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه له یوه چې کې، یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې، د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویو وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا له یو چې محصولاتي جغرافیه، په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري، یا هم لرغونی تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا له یو چې کې اوسې ترې وي اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې له یو چې کې د استګونو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه، او هم چې نن صحرا غانې پکښې موجود دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو وچې پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې و دغه د توکو وړل او راوړل چې په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدل، او دغه وړل او راوړل چې و ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو، محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، او هم چې نن د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدل. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وي، د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي، انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا له وچې کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لوی وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و، هم چنان اقتصادي هم نو سم، د اقلیم له پلوه سره هم نو سم، د نفوس شمیر هم پکې کم و، هم چنان د نسبه کار خپل ورځنۍ سي اړتیاوې پوره کړې. نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپونو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلې، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده، کهرال لکه تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی، او اوسپونې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و برتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې، چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپونې کرښې هم جوړې سوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړو، اوسېږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو، یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمن ځکونکو، افریقا لوی وچه که څه هم زیات شمیر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لارې کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دی په خپل د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکونکو د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی، د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی، او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې، لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنۍ اړتیا یې نسته پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچې ډېر مهم سمندري لارې چې د خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په شتو کې سره اترې استفاده کولای شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند به د اسمان تر بند پورې د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی، له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره کټ اخیستل کیږي، همدارنګه د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو
وختونو کې هم د کال بزینو وختونو کې چې د اووی ډیری وی بیړی چلول کیږي چې دا یو لاسترو احمد لرونکو سندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو وختدی کې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څنګه سرنګه یو لوی وچه ده. په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادی جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدر منځ ته کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه به په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر منځ ته کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرین. د لا په ما ښه وخت پرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات قبول کی قدر منو خپل لیسه کون کو زبرش نه هم خاری وزره به هم تاسو ټول ته شرق لاس ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو خپل لیسه کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنه ز کون کو داسې مر تاسو د نن ورځی لوست پنځم لوست نه هله د چ د تیر ورځی لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه مو تریز کړو او سړي خو د نن ورځی د لوست په پیل بشو کی د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کوون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ کوون کوز مر کوون کو د پراته او چاو د کټ په هیله یم. هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی ویز مر تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپین د سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر د پینزو سم سپې پری خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې مر تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بل بل دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیل دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیل ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمن دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمیر دشتې ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزا ده او همچنان نور سیمی لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی ترسترگ سیوی دی چی داغ ساهو کی دیر زیادی شکلی نیسیمی او جلوجیکی حالتونه لمایست سیوی دی. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه وګلالې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډیری برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډیری لوړې ډیر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا د د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمبر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 متر تر رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 1250 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلف اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپل لمړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار لسند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچې څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکی سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزه پوری د بلحام لکوزی حوزه څخه تر مزار شریفی تر جنوبی پوری رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزه در دولت آباد او اندوخی پوری وجدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنی درجه کې چې راځي هغه په خپل د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزه څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیچی دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شامل دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمنو غولاري زده کوونکو بل هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او مو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلابیلو تیجو څخه جوړه شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمه دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنه پیل شوی ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، وړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټول طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستی چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څه خاص مراد تاسو مطلب څه دي. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات؟ یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او ورسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ ده کون کوز مرسته سوزنن رزیلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مو پوسی وو اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داس درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د الله په امان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422301. ساده بنگڑو شنگ
چالونم پلی چوکری چالونم دسرو شندو جامونم.